تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د سار لس بجې شوې دي. په دې بل غړې کې هم د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. روانه یو ساته خبرونه په لومبۍ نمایي کې بعد نه قانونا تحریک طالبان پاکستان بیان او د بشري حقوقو نړیوالې ورځ ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه به بیلابیل رپورټونه واوري. او د خبرونه په دویمه نمایي کې مستاسو لپاره 19 پروګرام هارون بچا هنري غړی هم راوړي نو اوریدل یې مهیروي. خو تر هر څو وړاندې د دې محل خبرونو ته غوږ شئ. نا قانونا تحریک طالبان پاکستان وای حکومت یی شرطونو ته په درناوی کې پاتې راغله دوی به اوربند ونه غزوی. د بشری حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت سره نن په اسلام آباد کې د لادر کلشو کسانو خپلوان مظاهره کوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی دی نړیواله ټولنه باید د جمهوریت پیاوړی کولو او د بشری حقوقو د درناوی د رواجولو هڅه وکړي. د خبرونو تفصیل. نا قانونا تحریک طالبان پاکستان وای چې دوی به اوربند و نه غزوی او پر اسلام آباد یې تور پوری کړی چې د دوی شرطونو ته په درناوی کې پاتې راغلي. تحریک طالبان پاکستان د دسمبر په 9 په یو بیان کې وویل چې پاکستان حکومت له پلان سره سم د دوی تر سلو زیات بندیان نه دي خوشی کړي او پر امنیتي ځواکونو یې تور ولګاو چې د اوربند پر مهال یې د دوی پر ضد عملیات جاری ساتلي وو. پاکستانی چارواکو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. د پاکستان حکومت او طالبانو ترمنس اوربند د نومبر په 9 نافذ شو او مخه یې دواړو خواو ته وخت ورکول و چې 14 کلنه جګړه پای ته رسولو لپاره یو احتمالي موافقه ته ورسیږي. پاکستان حکومت په تیرو 15 کلونو کې له پاکستانی طالبانو سره د سولې درې تړونونه لاسلیک کړل خو له څو میاشتو زیات یو هم نه دی عملي شوی. د بشري حقوقو نړیوالې ورځ په مناسبت سره نن په پاکستان کې د لادرکه کړل شوو کسانو خپلوان او غیر سرکاري ادارې په اسلام آباد کې مظاهره کوي. د لادرکه کسانو د موندنې لپاره کارکونکي یو غیر حکومتي اداره ډیفنس اف هیومن رائټس ویاندې عائشه مسعود جنجو پرون مشال ویډیو ته وویل چې د یادې ورځ په مناسبت سره به د پارلمان د ودانۍ مخې ته یو ورځنۍ احتجاجي ناسته کوي چې پکې به د لادرکه کسانو د کورنیو غړي هم ګډون کوي. د نوموړي وینا وا مظاهرې له لارې به له حکومت غوښتنه کوي چې په زوره لا درک کړل شوي کسان دې راپیدا کړي او که په کومو جرمونو کې ککړ وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي او قانون مطابق دې ورته سزا ورکړي. په پاکستان کې د جبري لا درک شوو کسانو د مقدمو کتلو لپاره په 2011 زیږیز کال کې جوړ کمیشن وایي دوی ته تر دې دمه د لا درک شوو کسانو 8102 کیسونه ورغلي دي چې پکې 15 کیسونه هوار شوي چې پکې 3080 کسان بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي وروستیو دریو میاشتو کې 680 تنه داعشیان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولي دي. د ترکی انادولو خبری اجانس پرون د ذبیح الله مجاهد د ایوی مرکې پر بنسټ لیکلي چې دې موده کې د داعش 15 پټنځایونه په کابل او جلال آباد کې له منځه تللي دي. خغلی مجاهد خپل مرکه کې یو ځل بیا ویلي چې داعش د افغانستان لپاره کم جدي ګواښ نه دی. لکه نه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي داعش وسلوالې ډلې د څو خونړیو بریدونو پړه منلې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یو ان ایچ سی آر د دسمبر له 9 په خوست کې له څه باندې 8000 وزیرستاني کډوالو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل کړې ده. دغه کډوال د خوست په ګلان کیمپ کې اوسي. تمدا چې د یو ان ایچ سی آر لخوا د هرې کورنۍ سره 315 ډالر مرسته وشي دا مرسته د یادو کورنیو سره د خوراکي موادو د اخستلو په هدف کیږي. په خوست کې طالب چارواکي له یادو مرستو خوښي څرګندوي او له نورو نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې وزیرستاني کډوالو او داخلي بېوزله کورنیو سره د مرستې وکړي. د خوست په ګلان کیمپ کې په زرګونو وزیرستاني کډوال اوسي چې په 2014 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب عملیاتو له وجې خپلې سیمې پرېښودو ته اړ شوي وو. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د جمهوریت پیاوړي کولو د درغلۍ پر ضد د مبارزې او د بشري حقوقو د درناوي د رواجولو هڅې وکړي. دا خبره نوموړي پرون په واشنگټن کې د ولسواکۍ آنلاین سرمشریزې ته په پرانیستون کې وینا کې وکړه. جو بایدن په خپل وینا کې زیاته کړه چې د نړۍ جمهوریت هیوادونه باید د ټولو ازادیو دفاع وکړي.
As a global community for democracy.
دا وایي موږ د جمهوریت لپاره د نړیوال ټولنې په توګه باید د هغو ارزښتونو دفاع وکړو چې موږ سره متحدوي. موږ باید د بیان ازادۍ، د غونډو او جلسو جوړولو ازادۍ، د رسنۍ ازادۍ، د مذهبي ازادۍ او د ټولو وګړو د ګردو بشري حقوقو د دفاع لپاره ودرېږو.
دا انلاین غونډه د ولسواکۍ لپاره د سرمشریزي په نوم نومول شوې چې پکې د پاکستان په ګډون تر سلو زیاتو هیوادونو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې چارواکي، د مدني ټولنو او شخصي څانګو استازي ګډون کوي. په دوه ورځنۍ غونډه کې پر جمهوریت او بشري حقونو بحثونه کیږي او چارواکي ولسواکۍ ته د ورپېښو چیلنجونو د ختمولو او د جمهوري اصلاحاتو په لارو چارو غور کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل. اوریدونکو، د دې غړي تر پای کرا سره پاتې شوي. نو د ځینې ریپورټونو ترڅنګ په دویمه نمایي کې مستاسو د پارا 19 پروګرام هارون بچا هنري غړي هم راوړی دی، نو اوریدل یې مه هیروي. نو زو د ریپورټونو طرف ته. نا قانونه تحریک طالبان پاکستان تیر ورځ په خپل یو خبر کړي بیان کې د پاکستان حکومت لخوا د دوی د سلو زیاتو بندیانو په نخوشي کولو د ناخوښۍ سرګندونه کړي او د لړکۍ ورکړي دا چې په داسې حالاتو کې بعد د ډزبندۍ موده غزول ګران وي. یوې سرچینې د دسمبر په اتمه مشال ویډیو ته ویلي وو چې پاکستان حکومت یوازې د طالبانو 12 بندیان خوشي کړي دي. د نومبر په اتمه حکومت اعلان وکړ چې د یو تړون له مخې له طالبانو سره د ایوې میاشتې لپاره په ډزبندۍ سلا شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی لخوا په خپور شوي بیان کې په حکومت او امنیتي ادارو تور لګول شوی چې د لوزنامې پاسداري نه ده کړې او د اوربند پر مهال یې د دوی پر ضد عملیات جاري ساتلي وو. پاکستان حکومت تر دې دمه د طالبانو د بیان په اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په ریپورت کې.
د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په ترڅ کې د یوې میاشتې د ډزبندۍ په اخیرنۍ ورځ په جاري شوي بیان کې ویلي شوی چې د حکومت سره د شوي ابتدایي لوزنامې تر مخه د طالبانو 102 بندیان د افغانستان د طالبانو په ذریعه هغوی ته حواله کول وو، خو تر دې دمه دغه ټول نه دي خوشي شوي او د یوې میاشتې د ډزبندۍ پر مهال طالبانو د لوزنامې احترام کړی، خو په شمالي وزیرستان، سوات، دیر، لکی مروت، باجوړ او سوابۍ کې د هغوی په ضد د لټون عملیات ترسره شوي دي او په سوات کې د هغوی یو بندي هم وژلی شوی دی او په سوات او مومندو کې آزاد کړی شوي د هغوی 15 بندیان بیا نیولی شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی لخوا په خپور شوي بیان کې د نیک محمد د وسلوالي ډلې نواخله د سوات د طالبانو سره د شویو بیلابیلو مذاکراتو او لوزنامو ذکر هم شوی دی او تحریک طالبان پاکستان د دغه ټولو لوزنامو او مذاکراتو د ناکامۍ تور د پاکستان په حکومتونو او امنیتي ادارو لګولی دی. که څه هم تحریک طالبان پاکستان په خپل بیان کې د خپلو ټولو 102 بندیانو د نخوشي کولو په اړه د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده، خو تیره ورځ د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز د ویبپاڼې د خبر تر مخه تر دې دمه پاکستان 240 طالب بندیان خوشي کړي دي، خو په دغه کې کوم لوړپوړی قومندان نه دی شامل. هم په دغه اړه بیا د مشال ریډیو د سرچینو تر مخه تر دې دمه یوازې 12 طالب بندیان خوشي کړي شوي دي. د دیپای چارو د پوه او د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند نمی د طالب وسلوالو سره د مذاکراتو په لړ کې پوښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو بهیر یو پیچلی عمل لی او دا به ډیر وخت اخلي.
خبرې تری خوروان دي، لیکن خبرې تری په کم لیول باندې دي. دغه د میډیا نه او د عام خلکو نه پټه ساتلې ده او د دغې د واجې نه پټه ساتلې چې په دې خبرو اترو باندې وړاندې هم د اپوزیشن د طرفه ډېر سخت موقف راغی چې دا د قانوني اسمبلۍ کار دی. بل طرف ته د پی ایس ته چې کوم قانونونه متاثر شوي دي، د هغوی بچي مړه شوي دي، د هغوی د طرف هم ډېر زیات سخت موقف راغی. نو حکومت هم په یو فشار کې دی چې دا خبرې موږ په کومه طریقې باندې وړاندې کړو. خبرې تری لا پرې کړې شوي نه دي، یعنې پرېښودلې شوي نه دي، بلکې روانې دي. افغان د طالبانو د طرفه، د هغوی د حکومت د طرفه هم په پاکستان ته دا غوښتنه ده چې دا خبرې تری کامیاب شي. خبرې تری به تیم اخلي، کېدای شي چې شپږ میاشتې واخلي یا کال واخلي.
د وسلوالو په فعالیتونو او بیانیو باندې کتاب لیکونکی ډاکټر خادم حسین وایي که د طالبانو سره مذاکراتو کې کامیابی هم ترلاسه شي، خو بیا به هم د دوی د غیر مسلح کولو او په ټولنه کې د دوی د شاملولو عمل ډیر ګران وي.
چې تر څو پورې وسلوال ګوند، یعنی پرایویټ ملیشي، شخصي ملیشي وسلنی غرزولي او د تشدد نه توبه نیوستی انکار یې کنی کړی تر هغه پورې دغه د مین سټریمینګ عمل یا د ټولنیز ژوند کې د شاملولو عمل دا کامیاب شوی نه دی. نو ماته ښکاري دا چې ریاست حکومت له پکار دی چې دا پارلیمان ته راوړي په کومو شرطونو به دا لوزنامه کېږي د هغې به ضمانت څوک ورکړي ګرنټر به څوک وي تر څو چې دا نه معلوم او د ولس مرسته ورسره نه وي دې ټول عمل سره نو ماته نه ښکاري چې دا به په راروان وخت کې کامیاب شي.
تحریک طالبان پاکستان تیره ورځ په خپل خپور کړي بیان کې یو ځل بیا ویلي دي چې دوی د پاکستان د حکومت سره د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب مذاکرات پیل کړي وو او د اکتوبر په 15مه نیټه د دواړو خواوو ترمنځ ابتدایي لوزنامه شوې وه خو د حکومت لخوا د لوزنامې په ټولو نکاتو په مکمله توګه عمل نه دی شوی. د بیان په پای کې د طالبانو ویان محمد خراسانی د حکومت لخوا د ابتدایي لوزنامې په نکاتو د عمل نه کولو په ترڅ کې د ډزبندۍ د مودې د نه غځولو په اړه دړکه هم ورکړې ده خو حکومتي چارواکو او د افغانستان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان د دې نیوکو او اندېښنو په ځواب کې تر دې دمه څه ردعمل نه دی څرګند کړی. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زو د یو بل ریپورت طرف ته. په داسې حال کې چې د دسمبر په 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي پاکستان کې د لادرکه کړل شو کسانو خپلوان او د مذهبي لګکیو د حقوقو فعالان د هیواد په بیلابیلو خارونو کې احتجاجونه کوي. دراس پاکستان کې د انساني حقوقو غیر حکومتي کمیشن هم وایي چې په دې هیواد کې د مذهبي سختدریزۍ له وجې ورځ په ورځ د انساني حقوقو صورتحال خرابیږي. خو د پارلمان د انساني حقوقو کمیټۍ کې د واکمن ګوند یو غړی وایي چې حکومت د ورکو شوو کسانو د ستونزې د حل او د اقلیتونو د حقوقو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي او هیله لري چې صورتحال به ښه شي. نور تفصیل د منور شاه په ریپورت کې.
د انساني حقوقو فعالان وای په پاکستان کې په زور د خلکو رکول ولویا مسله ده چې په 13 باندې ول اسیزه کې ډیره زیاته شوې ده. د ورکو کړل شو خلکو د مندنې لپاره کارکونکي و غیر حکومتي اداره ډیفنس اف هیومن رائټس د انساني حقوقو په نړیواله ورځ په اسلام آباد کې د پارلیمان ودانې مخې ته یو ورځنی احتجاجي ناشته کوي. د دې ادارې ویان دی عائشه مسعود جنجوا د دسمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په زور لا درک کړل شوی خلک دې زر تر زره پیدا کړل شي.
عائشہ مسعود وای سخ کال د انسانی حقوقو نړیواله ورځ موږ په پاکستان کې د ورکو کړل شو خلکو د متاثرینو په نوم کړی دا په دې کې د ورکو کړل شو کسانو کورنۍ غډون کوي. د یو تن روکې دل داغه د کورنۍ لپاره داغه تر وژل کېدو هم ډیر دردونکو اثر لري. موږ وایو چې کدی کسانو څخه غلط کار کړی وي نو عدالت ته دې وړاندې کړي او قانوني سزا دې ورکړ شي. خدای تن ورکول نه یوازې په دغه تن بلکې دغه په میرمن، بچو او مور پلار هم ډیر لوی ظلم دی.
د عائشہ مسعود جنجوا په وینا د دوی له ادارې سره په 13 کلونو کې خواو شاه د 2800 ورکو کړل شو کسانو کورنۍ او د خپلو کیسونو اندراج کړي چې پکې تر اوسه تقریبا د 1400 کسانو معلومات شوي. په دوی کې ځنې یې خوشی کړل شوي، ځنې په جیلونو کې دي او د یو شمېر کسانو مړی موندل شوي دي. نوموړی وایي له دوی سره رجسټر شو کیسونو کې پاتې خواو شاه 1400 کسان لا هم بې درک دي. دارا د ورکو بلوچانو د موندنې حاصل کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر سکال د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته ویلي چې خواوشا 15000 بلوچان ورک دي. خو په پاکستان کې د لادرکه کسانو موندلو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن جوړ شوی چې د 2020 کال په جنوري کې په خپل یو ریپورت کې ویلي وو تر دغه وخته د 6940 کسانو مقدمه عدالتونو ته وړاندې کړل شوې دي چې په کې 4802 هواري شوې دي. بلخوا په پاکستان کې د اقلیتونو د حقوقو فعالان وای چې په دې هیواد کې د مذهبي سخت دریځي زیاتې دوله وجې د دوی ژوند هم له مشکلاتو سره مخ شوې ده. پاکستان کې د اقلیتونو د حقوقو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې سنټر فار سوشل جسټس مشر پیټر جیکب د دسمبر په 9مه مشال ریډیو ته وویل چې د انساني حقوقو په نړیواله ورځ باندې احتجاجونو په ترڅ کې د حکومت پام خپل مشکلاتو ته د راګرځولو هڅه کوي.
هر حکومت د پاکستان هر حکومت وای چې د اقلیتونو د حقونو تحفظ بکوي. د عین تر مخه به هم د ملک هر وګړي ته هغه که مسلمان وي او کنه یو شان حقونه ورکول کیږي. خو که په عملي توګه وکتل شي نو حکومتونه او سیاسي ګوندونه د سخت دریځو تر فشار لاندې داسې قوانین جوړوي چې په نتیجه کې د غیر مسلمو وګړو حقونه له پامه غورځول کیږي. په دې کې د مذهب د سپکاوي قانون تر ټولو لوی مثال دی چې اوس یې بلوګر بغیر له ثبوته په خلکو عملي کوي، بلکې اکثرو پیښو کې مسلمانان د دې ډول کړنو ښکار شي. د پاکستان حکومت ملک په ارادي یا غیر ارادي توګه د جمهوری او فلاحي ریاست په ځای د سخت دریځې په لور بیایي.
پیټر جیکب همداراز وویل چې په پاکستان کې په زور د مذهب بدلولو پیښې هم د دوی لپاره د اندېښنې وړ دي. دا راز د انساني حقوقو غیر حکومتي ادارې هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان مشره هینا جیلانی وای چې په پاکستان کې د انساني حقوقو صورتحال ورځ په ورځ د خرابېدو لور ته روان دی. نوموړي د دسمبر په 9 مشال ریډیو سره خبرو کې وویل
هینا جیلانی وای په دې کې یو تر ټولو لوی ستونزه په زور د خلکو ور کول دي. بیا په ټولنه کې د مذهبي عدم برداشت له وجې نه یوازې د غیر مسلمو بلکې د روڼندو مسلمانانو ژوند له خطر سره مخ دي، په خاصه توګه د احمدیانو ژوند او عبادت خانی وخت په وخت په نښه کیږي. خو د اندېښنې خبره دا ده چې حکومت، ریاست او زیاتره سیاسي ګوندونه هم د سخت دریځو په وړاندې د مصلحت ښکار کیږي. بلخوا د مدني ټولنې او رسنو د اوازونو د غلي کولو لپاره قوانین جوړیږي، نو د انساني حقونو ښه کېدو تمه به څنګه کوو چې په دې رویو کې کمی نه راځي؟
خو هینا جیلانی زیاته کړه چې د مذهبي اقلیتونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د سپریم کورټ وروستۍ فیصلې او د مذهبي سخت دریځۍ د مخنیوي په اړه د حزب اختلاف د ځلو ګوندونو غږونه هیله بښونکي دي. بلخوا په قومي اسمبلی کې د انساني حقوقو لپاره په قائمه کمیټه کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړي سیف الرحمن د دسمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په حکومت کې د انساني حقوقو صورتحال ډیر ښه شوی او هیله ده چې نور به هم وده وکړي.
زه دا نه وایم چې موږ د انساني حقوقو مسله 100% حل کړې ده. پاکستان له تیرو 20 کلونو راهیسې د افغانستان جګړې د اولی کرښې په توګه استعمال شوی، د دې له وجې امنیتي مشکلات پیدا شوي چې په نتیجه کې د خلکو ورکېدلو په څیر ستونزې شته، خو دا به هم له وخت سره حل شي. بل دا چې حکومت او ریاست د سخت دریځو پر وړاندې له مصلحت نه بلکې له حکمت څخه کار اخلي، چې خپل ریاستي قوت د خپلو خلکو پر ضد ونه کاروي او دغه خلک په پر امن توګه عام ژوند ته راوګرځول شي، نو دې معاملې ته هوا ورکول مناسب نه دي.
سیف الرحمن زیاتوی چې عمران خان د اسلامي فلاحي ریاست د فکر پر رڼا کې د اقلیتونو حقونه د یقیني کولو هڅه کوي او په دې لړ کې یو شمېر اقدامات کړي چې ورسره به په پاکستان کې د انساني حقونو عمومي صورتحال هم ډیر ښه شي.
مشال ریډیو اوري. په زور د غیب کل شوو کسانو او په قبایلي سیمو کې د فوزي عملیاتو د ملکی قربانیانو په اړه سیړنې کوونکې ادریس خټک کورنۍ وایي د هغه د سزا په خلاف به اپیل کوي. په 2019 زیږیز کال کې غیب کړل شوی ادریس خټک تر یو کال لا درک وو، خو وروسته معلومه شوه چې نوموړی د پاکستان فوج سره بندې دی. تیر اونۍ یو فوزي عدالت نوموړي ته د جاسوسۍ په تور 14 کاله قید سزا واوروله چې د بشري حقونو نړیوالو ادارو امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ پرې سختې نیوکې کړې دي. د نوموړي کورنۍ پر هغې لګېدلي تورونه بې اساسه بولي او غواړي مقدمه یې په ملکی عدالت کې واورېدلی شي. د پاکستان حکومت او فوز په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د غیب کړل شوو کسانو کمیشن په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې دوی په زوره د لادرکه کسانو د مسلې د حل کولو په سختۍ سره کار کوي. بشیر ګواخ په دې حق له نور تفصیل لري.
د بشری حقوقو فعال او څیړونکو ادریس خټک ته د یو پوزي عدالت لخوا د 14 کالو قید سزا کېدو وروسته د نوموړي وکیل وای غواړي د هغه مقدمه ملکی عدالت ته وړل شي. خالد افریدی زیاتوي چې د موکل ادریس خټک د سزا په اړه ورته پوز په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو هغه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې له غیر رسمي لارو ورته معلومه شوه چې خټک ته د دسمبر په 3 د پاکستانی رازونو د ساتنې قانون چې د جاسوسۍ ضد قانون هم ورته ویل کیږي لمخې سزا شوی، نو ځکه لومړی به له پوزي عدالت د دې پریکړې په اړه رسمي تفصیل غواړي او وروسته به پر ضد په هایکورټ کې درخواست جمع کوي.
ادریس خټک زه بار بار خلکو ته وایم کنه، بلکې ما په کورټ باندې هم دا ابجکشن کړو چې تاسو سره د دې سیویل افنس دی کنه، تاسو سیویلین نو سیویلین تاسو د سیویلین کورټ مارشل نه کیږي. دا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل چی فیصلہ کی نو بیا رجسٹرار کورٹ آف اپیل دے آ جی ایچ کیو کی ہوئی نو مونگ بہو سگے تا اپیل کہو یا بمونگ ہائی کورٹ سے بیا با سپریم کورٹ سے
شو. ادریس خٹک دا 2019 کال پا نومبر میش کی مخپوٹو و سوالو دا اسلام آباد پیخور پر سڑک لموٹر اخکتا او لزان سر بود. حقا تر یو کال پوری غیبو. د نوموړي د کورنۍ لخوا د قانوني کوششونو د بشري حقوقو نړیوالو ادارو تر فشارونو وروسته په 2020 کال کې د پاکستان دفاع وزارت ومنله چې نوموړي له پوځي استخباراتو ملټري انټيليجنس سره دی. مشال ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه پر خټک د برتانوي استخباراتو لپاره د جاسوسي تور پورې شوی دی چې د هغه وکیل یې بې بنیاده بولي. ادریس خټک د بشری حقوقو نړیوالو ادارو امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ سره کار کړی دی. د هغه لور تالیا خټک وایي پلار یې هغه مهال غیب کړل شو چې نوموړی په بلوچستان او قبایلي ضلعو کې د پاکستان امنیتي ادارو په لاس د جبري لادرکو کسانو د یو لیست په برابرولو کار کاوه. هغې د دسمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې کورنۍ یې اوس هم د انصاف تمه لري.
اور پاپا اگر چاہے کار روم تک بیسکلی چاہے مسنگ پرسنز باندھے وہ بیکاز 2009-10 کے ڈیر زیادہ شو ہو مسنگ پرسن کیسز اور علاوہ چاہے فاٹر کے چکل آپریشنز کے دل چکم سویلینز باندھے چاہے لکا سو لکا کولیٹرل ڈیمیج ہو نو لکا سویلینز سر سر سسرشپ یو کنا اگر یہ اسٹوریز اور انٹرویوز ہے سر 14 ایئرس کا نا چاہے 14 ایئرس کے خوب لکا 14 ایئرس ڈیر زیادہ لوئر ٹائم دے اور پاپا اس چکم لگا پاپا 58 دے نو چکل 14 ایئرس کی جی نو پاپا بس 72 بھی اور بیتا سے اسی بند کم آج مجھ سر اس پروف ہم نشتا ایران کو کنا نو لکا اول ہم شروع کے ممتا کا سب اس چتے کنا اور اچھا تے کو بغیر مجھ تو وین ہوگا اسے جیل تواستو لو بغیر مجھ تو وین ہوگا.
د بخنی نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د دسمبر په 4 په یو بیان کې ادریس خټک ته په پټه اورول شوی سزا له شرما ډک عمل بللې. په خبر پاڼه کې زیاته شوی چې حکومت دی د ادریس خټک مقدمه یو ملکی عدالت ته د وړلو اجازه ورکړي او د غیب کړ شو مسله دی بیخي ختم کړي. د پاکستان پوز د ادریس خټک پاړه تر اوسه کوم بیان نه دی ورکړی خو د 2019 کال په اپریل کې یې بیان میجر جنرل آصف غفور د لادرک کسانو پاړه د پریس کانفرنس په مهال د یوې پوښتنې په جواب کې ویلي وو چې نه غواړي څوک دې په زور غیب شي خو په جنگ کې هر څه جایز دي. مشال ریډیو چې کلا د اطلاعاتو له وزیر مملکت فاروق حبیب په دې اړه وپوښتل نو هغه یوازې دومره وویل چې پر عدالتي مقدمو خبرې نه کوي. د پاکستان حکومت د لادرک خلکو لپاره یو دو کسیز کمیشن جوړ کړی دی. د دې کمیشن په وروستي رپورټ کې چې د دې کال د نومبر په میاشت کې خپور کړی ویل شوی چې د 2011 کال راهیسې ورسره د رجسټر شوو 8209 لادرکو کیسونو څخه 6040 حل شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو اوري. په پاکستان کې د کورونا وایرس د اومیکرون بڼه لومړی کیس په کراچۍ کې مخته راغلی. د سند حکومت ویان مرتضی واهب پرون مشال ویډیو ته وویل چې د دسمبر پر 8 ایوه 50 کلنه ښځه د اومیکرون بڼې نه متاثره شوې او نوموړي د کورونا وایرس واکسین هم نه دی کړی. د اومیکرون لومړی کیس مخې ته راتلل وروسته سند حکومت حفاظتي ګامونه پورته کړي او په متاثره سیمه کې سمال لاکډاون لګولې دی. نور تفصیل نیاز علي خان را کوي.
دا سن صبح د صحت د سانګې ویان مهر خورشید د دسمبر 15 مشال نیډیو ته ویلي چې د اومیکرون لومبۍ پیخه د دسمبر په 8 ماخام په کراچۍ ښار کې راپور شوې ده. هغه زیاته کړې چې دغه ناروغه و 50 کلنه ناروغه ښځه د کورونا وایرس د مخنیوي واکسین په وړاندې هم نو لګولي. د دغه مېرمنې د کورنۍ د غړي هم په ناروغۍ اخته دي خو په دوی کې د اومیکرون ډول وایرس تر اوسه نه دی تایید شوی. د نوي وایرس لومبۍ پیخه مخې ته راتلو سره سم د سن حکومت مخنیوي لپاره ګامونه حقستی. د سن حکومت په سمدستی توګه ډیپټی کمشنر ته لارښوونې کړې او بیا د اغزمنې شوې کورنۍ په سیمې په کوڅو کې ټولبند هم لګولې دي او د دسمبر په 10 د ډاکټرانو غونډه را بللې. د سن حکومت ویان مرتضی وهاب مشال ریډیو ته ویلي چې د روغتیا څانګې پوهانو په وینا به ګامونه پورته کړي.
اومیکرون کا ایک کیس کراچی شهر میں ڈیٹیکٹ ہوا ہے.
دی وای په کراچی ښار کې د اومیکرون کیس مخې ته راغلی دی او د سن د روغتیا څانګې دا خبر تایید کړی دی. موږ د ښار په سیمه کې سمدستی اسمال لاک ډاون لګولې دي. موږ د ټولو هغه کسانو ریکارډونه هم راټولو چې د دې ناروغ سره لیدل کړي. موږ د کورونا وایرس د مخنیوي سیل فعال کړي او ټول حالت سارو. که ضرورت پیښ شو نو د ډاکټرانو په مشوره به سختې پریکړې وکړو. بل خوا ډاکټران وایي په کار ده چې حکومت اوس ټول بند نه خلکو ته د واکسینو بوستر ستنې ولګوي. د کراچۍ د جنا اسپتال پروفیسر ډاکټر انعام احمد د دسمبر په نهمه مشال ریډیو ته ویلي
دې باره کې چې کوم پیشګوئی راځي چې دا خطرناک دی او ډېر تیز خوریږي دا خو لا قبل از وخت دی. هلته پاکستان کې نن یو کیس رپورټ شو. پیشنټ چې دی سټیبل دی. پیشنټ خان اسپتال کې اډمټ و. دې نه ډسچارج شو. دې کیسه پریشانی والا خبره نه ده. کوم چې ویکسینیشن چلیږي دا ویکسینیشن جاری ساتل پکار دی. او زموږ حکومت پاکستان کوم بوسټر ډوز تجویز چې ورکړی دی چې بوسټر ډوز لګول پکار دی نو هغه ټولو هم نه چې خلک اوسیږي د ملک ټولو ته پکار دی چې دا بوسټر ډوز زر تر زره ولګي. که څه چینجز راغلي یا امیونیټی کمه شوي چې هغه دې څه کور شي.
اومیکرون ویریانټ لومبه په سولي افریقا کې تیره میاشت راپور شوی و. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او دا ویریانټ ډېر ګرندی خوریدونکي او د ډیلټا ډول په پیرس کې شامل کړي. بلخوا تیره میاشت د نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سنټر این سی او سی مشر اسد عمر د اومیکرون په اړه خبرداري ورکړی وو چې د کورونا وایرس نوی ډول اومیکرون په ټوله نړۍ کې خپریږي او پاکستان ته به هم راشي. خو د سخت ګامونو سره دا وایرس د څه مودې لپاره ودرېدلی شي. بلخوا این سی او سی د نومبر په 20مه د اومیکرون په اړه د اندېښنو له امله پریکړه کړې وه او بیا پاکستان د سولي افریقې په ګډون په وو هیوادونو باندې د سفر بندیزونه لګولي وو. په دې کې سولي افریقا، موزمبیق، هانګ کانګ او نور هیوادونه شامل وو. وروستو د دسمبر په 6مه این سی او سی پریکړه کړې وه چې په نهو نورو هیوادونو کې د سفر بندیزونه لګولي. په دې کې کروشیا، هنګري، هالینډ، آرلینډ، ویتنام، پولینډ او د زمبابوې هیوادونه شامل دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس لومړی پیښه د فروری په 6مه کال 2020 هم په کراچۍ کې ثبت شوې وه چې وروستو د هغې په ټول هیواد کې بیا وایرس خور شوی و. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د خوست په ګلان کیمپ کې له پرونه د وزیرستانیو کډوالو له 8000 نه زیاتو کورنیو سره د ژمنیو توکو او خوراکي موادو په خاطر د نقد مرستو د ویش بهیر پیل شوی. یاد نقد مرستې چې د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر لخوا برابرې شوې هرې کورنۍ ته 315 امریکایي ډالر ورکول کیږي. بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکو له یادو مرستو خوښي څرګندوي او له نورو نړیوالو بنسټونو یې غوښتنه کړې چې وزیرستاني کډوالو او داخلي بېوزله کورنیو سره د مرستې وکړي. نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
په خوست کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ لخوا د وزیرستانیو کډوالو څه باندې 8000 کورنیو لپاره د نږدې 3 میلیون امریکایي ډالرو د ویش بهیر پیل شو. یاده مرسته چې وزیرستانیو کډوالو ته د ژمنیو توکو او خوراکي موادو په خاطر ویشل کیږي هرې کورنۍ ته 315 امریکایي ډالر ورکول کیږي. په خوست کې طالب چارواکو د یاد مرسته د ویش په ځای کې له نورو ملي او نړیوالو بنسټونو هم وغوښتل چې په روان ژمي کې له کډوالو او اړمنو افغانانو سره ورته مرستې وکړي. د خوست مرستیال والی مولوي محمد انور دین پرور مشال راډیو ته د نقدي مرستو د ویش د دې بهیر په اړه وویل
تقریبا 8000 کورنۍ دي چې پی کورنۍ ته 315 ډالر ورکوي او جمله مبلغ چې دا څه کم 3 میلیونه ډالر دي دا راوړي دي. دوی نو ډیر شکر گزار یو او د دوی نو مخایش دا ده چې پاینده کې ممدغه شیخ لسمندانه کومک لدی خلکو سره وکړي.
وزیرستانی کډوال هم د یونیسیار د نقد او پیسو د ویش د بهیر ته خوشاله دی. وای په ورسته یو کلونو کې د ژوند په ټولو برخو کې ستونزې ډېرې شوې دي. د وزیرستانی کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مداخله وای
خدای دا وکړي چې موږ چې کما دوه دغه مرسته په صحیح طریقه سره تفزه وکړي. اندا د پرامیش دا غشتنه دو چې موږ دغه خلک د در مزو خلک د چې کما دو ټاکه دلای ګړه دلای خلک وکول شي یو ټکول شي چې دا د خپل وطن نه تلل دی افغانستان ته وشت دی میرزا پر تلل دی والا من تلل دی برمل تا نو خو دغه خلک سره دا مهرباني دا وشي چې په صحیح طریقه سره غاو شي مرسته.
د وزیرستانو کډوالو یو بل مشر ملک عبد الله نور لنړیوالو بنسټونو او د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د مرستو په ویش کې عدالت او مستحق کورنۍ په پام کې ونیسي.
په دغه کېم کې د خل ډېر بیت مسوای د نلار ګایلاري نصاب ځنه داس خلک شته چې کټه روغله ساتینا شلدر یې ورکړل خو هغه ورته نسول ملو تقریبا شپږ سره غولي وي پاسپورت سوا که زنه داس کرانه وی چې وای وته 15 ملاو دینرانه دی ملاو امیر زاده ټول دولت مسول دی چې د توزید صحیح طریقه انده وش
د 2014 سم زګیدیس کال پنیمایی کې په وزیرستان کې د ضرب اعظم عملیات له پیلې دورسته د اغوی زرګونه کورنۍ خوص او پکتیکا ته هم واوخته کسان د وزیرستانی کډوالو یو شمیر کورنۍ په څو پړاوونو کې خپل سیمه تستنی شوی خلا هم د اغوی خواوشا لزر کورنۍ په خوص او پکتیکا کې اوسیږي
د نجیب الله الوخیل رپورت مو اوریدو د سره په پیښور کې د سحر لسنیمه بجې شوې دي د مهمو خبرونو لنډیز واوري نا قانونه تحریک طالبان پاکستان وای چې دوی به اوربند ونه غځوي او پر اسلام آباد یې تور پوری کړي چې د دوی شرطونو ته په درناوي کې پاتې راغلي تحریک طالبان پاکستان د دسمبر په نهمه په یو بیان کې ویل چې پاکستان حکومت له پلان سره سم د دوی تر سلو زیات بندیان نه دي خوشي کړي او پر امنیتي ځواکونو یې تور ولګو چې د اوربند پر مهال د دوی پر ضد عملیات جاری ساتلي ول پاکستانی چارواکو په دې اړه لا څه نه دي ویلي د بشری حقوقو نړیوالې ورځې په مناسبت سره نن په پاکستان کې د لادرک کړل شو کسانو خپلوان او غیر سرکاري ادارې په اسلام آباد کې مظاهره کوي د لادرک کسانو د موندنې لپاره کارکونکي یو غیر حکومتي اداره ډیفنس آف هیومن رائټس ویاندې عائشه مسعود جنجوا پرون مشال ویډیو ته وویل چې د یادې ورځې په مناسبت سره به د پارلمان د ودانۍ مخې ته یو ورځنۍ احتجاجي ناسته کوي چې پکې به د لادرک کسانو د کورنۍ غړي هم ګډون کوي په پاکستان کې د جبري لادرک شوو کسانو د مقدمو کتلو لپاره په 2011 کال کې جوړ کمیشن وای دوی تر دې دمه د لادرک شوو کسانو 8022 کیسونه ورغلي دي چې پکې 15315 کیسونه هوار شوي د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وای ورستۍ دریو میاشتو کې شپږ سوه اویا تنه دایشان د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه نیولې دي د ترکی انادولو خبری اجانس پروند زبی الله مجاهد د ایوی مرکی پر بنسټ لیکلی چې د موده کې د داعش 15 پټنځایونه په کابل او جلال آباد کې لمین زتللی دي لکه لنه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی داعش وسلوال ډلې د څو خونړۍ او بریدونو پړه منلې ده د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د دسمبر له نهمې په خوست کې له څه باندې 8000 وزیرستاني کډوالو کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل کړې ده دا کډوال د خوست په ګولان کې MQC تمه ده چې د یو این ایچ سی آر لخوا هرې کورنۍ سره د 315 ډالر مرسته وشي د مرستې د یادو کورنیو سره د خوراکي موادو د اخیستلو په هدف کېږي او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د جمهوریت پیاوړي کولو د درغلۍ پر ضد د مبارزې او د بشري حقوقو د درناوي د رواجولو هڅې وکړي دا خبره نوموړي پرون په واشنگټن کې د ولسواکۍ آنلاین سرمشریز ته په پرانستون کې وینا کې وکړه اوریدونکو لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل اوس وخت شوې ده د دې غړې د 19 پروګرام هارون باچا هنري غړې د دې اونۍ په هارون باچا هنري غړې کې د خیبر پښتونخوا د سواد د یو ځوان رباب غګون کی سنان محبوب خبرې او هغه غګولې زنې نغمې اوري د خبرونه هارون باچا تاسو ته وړاندې کوي
د مشال ریډیو هارون بچا هنري غړی دا اوریدونکو هم زما هارون بچا سلامونه ومني د دې ونه خبرونه ته مو د خیبر پښتونخوا د سوات یو ځوان رباب غږون کې سنان محبوب عامل مکړ دې سنان د کالج او پونتون له سبق سره سره د رباب زده کړ ته هم وخت ورکړ دې د محل په اسلام آباد کې د هم د رباب د زده کړې یو اکیډمي هم پرانستې ده نو پر دغه هنري هلو ځلوي خبرې ورسره کوو او پر باب غوولې ځینې نغمې به هم واورو له اسلام آباد په سکایپ را سره د سنان خبرونه ته خراغ لیو مننه چې مونږ ته د وخت راکړ
السلام علیکم جی ډېر ډېر مننه استاسو د مشال ریډیو چې مالا موقع راکړه ډېر مننه
او خوشاله چې را سره سنان مننه بیا هم او ته څنګه جوړې سیټ ته خده په خیره
شکر دے جی خیریت ته الحمدلله
دا وخت ځان په کم ځای کې حساب وې در باب د زده کړې په چارو کې سنان سمره خواري دې کړې دا سمره ځان سره کې لګي
یار جی بس دا تاسو چې څنګه وې دا ډېر یو مشکل ساز دی او خاص کر بیا رباب سٹارټ کې ما اسې هغه مجهولتیا د پاره کور کې یو ساز پروت او سیتار نو ما دا غینه شروعات وکړو دونه مې یقین نه و چې رباب خو مې اورېدو ډېر داسې یقین مې نه و چې دا به زه زده کړم. بس بیا صحابۍ ته زمونږ هلته ترور کور دی نو هلته لاړم، نو بس هلته یو کس رباب خرڅو نو زما ډېر خوښ شو، ما یې چې زه وایخلم چې څنګه په ستار باندې مشغولتیا کوم دغه شان به په رباب سره لږ ټکر ټوکا کوو. نو بس هغه چې ما واغستو بس هغه چانه چې مې اغستی بس داغه نه مې هغه لږ شان اغست هغې سرګم زده کوو بس په هغې په خپله لګیا شوم. نو بیا رو رو چې کله دا رباب غږونکي اورېدل همایون سخی استاد بیا نور زم د پېښور ډېر ښه استاده، نو هغې زه دومره متاثره کړم چې یار ما دغه چې کوم غږول دي کوم چې پروفیشنل غږول دي پراپر یاره ما چې دا صحیح زده کول نو دا پکار دی. نو بیا زما د همایون استاد سره رابطه وشوه فیسبوک په لاره، بیا پسې زه لاړم هم کابل ته په 2015 کې. نو بس هغه خو یو ډېر لوی استاد و، بس مونږ وی چې بس مونږ په شاګردۍ کې ایکسپټ کړي، نو هغوی بیا ایکسپټ کړم. بیا د هغې نه پس هغه 2015 چې نو د هغې نه پس دا سوچ کوم چې هغه زما یو ریئل چې د هغې نه مخکې ځکه چې ماته داسې لاره نه بالکل تیاره وه. زه خو تر اوسه هم ماته داسې لګي چې زه لا بیګینر یم او لا نور هم ایکسپلور کېږي لګیا ده، ځکه چې کال په کال زه چې څونه خلک هنرمندان اورم تاسو مشران آرټسټان اورم نو ماته لګي چې لکه ډېره لاره لا پرته ده
او دا وخت یو بیګینر ګڼم. سنان دا وخت عمر څومره دی او دغه سبق ته کوم ځای ته رسولې دی؟ دا وخت هم سبق وایي کنه هغه دې پونتون دی خلاص کړی دی کنه؟
جی زما 28 سال عمر دی او سبق میں کمپلیٹ شوی دی ایروسپیس انجینئرنگ او وس چیدن وس په اسلام آباد کې مو وس د خپل میوزیک اکیډمی دا قصې روان دي، د میوزیک دا اکټیویټیز روان دي.
سنان محبوب نمو پرباب دا نغمه واوری دا. سنان محبوب د سوات ته د اسلام آباد کې دا وخت ژوند کوي، هلته خپل زده کړې هم د پوهنتون سره ترسولې دي او سنان دغه ستا د اکیډمۍ خبرو ته به راشو، نو دا ته خو لا پخپله زده کړې کوې، نو د اکیډمۍ د آیډیا دې څنګه لکم وکړه چې ته ګنې دغلته یو مرکز جوړ کړې د زده کړو، د رباب د زده کړو، دا یوازې د رباب دی که نور موسیقي پکې هم تاسو خی؟ او ته پخپله جون لا شاګرد دی، نو ته څنګه بیا بل چاته رباب خولې شي یا نور استادان دغلته لري؟ تاسو څنګه دا سیټ اپ مو څنګه دی، دغه کارونه مو څنګه روان دي؟
جی بالکل، دا ما تیر کال شروع کړی و په دلته اسلام آباد کې دا اکیډمی، نو زما په خیال دا اکیډمی خدا سے او غی چې ستاسو پکې په خپل هم هغه صحیح زده کړه لګ ډیره زده کړه چې نو هغه پکې پالیش شي، نو په خپل خلا دور نه پوهیږم، خو بیا دا و چې دلته ډیر خپل ملګری او کم چې دوستان کم نوی نوی زده کړه کوي، نو هغه ډیر خواهش لرو چې یاره دا سی سا پلیٹ فارم ہی یو اکیڈمی دی ہومی یو زمون دا پارا دا پریکٹس دا پارا یو زگی دی ہومی، نو بیا ہم دا آغی ملگرو دا پارا دا کم کسان چی نوی موٹیویٹ کی گی یو از دکر ترازی دا آغوی دا پارا دا سی یو زی شروع کو پا اسلام آباد کے دا یو جیمنگ سپیس ہم دے نور سازونا ہم دی دلتا آغا ہم گیٹار ہم از دکی گی دلتا بیسک میوزک تھیوری ہم او پرائمری انسٹرومنٹ رباب دے، نو چونکہ دلتا دا رباب دا شوق ډیر زیات وس دا سٹوڈنٹس دی دا ډیر زیات شوق کی، زمون بل ملګری دے بلال دا غوی هم اکیڈمی دا غوی په اسلام آباد کې دا زما دلتا فرینڈی پریشن کې دا بهریا ټاون کې، ما سره دلتا 15 سٹوڈنٹس دی س پدې کې دلته راځي س آنلاین دی او دا سټوډنټس
دی، دا لکان دی ټول ځوانان دي کنه پیغلې جنکې هم پکې شته
مکس دی؟ جی زیاتر خو دلته راځي چې کم لکان راځي او آنلاین پکې بیا مکس دی، س فیمیل سټوډنټس هم دي س میل هم دي، یو رجسٹریشن فارم یو آنلاین چې سو دا آنلاین فل کول غواړي آنلاین فل کی کنه دلته هارد فارم کې هم غستې شي 3000 رجسٹریشن فی دی، بیا 7000 پر منت فی دی، دا دی بیگینر سټوډنټ کې لګ ایڈوانس لرنر دی، زمو سره درې قسمه کورسز دي نارملی 3 منتس 6 منتس او دا یو کال،
صحیح
اگر ډیپند کوي په سټوډنټ او دغه په انټرست هم.
ها نو اوس کدی خو خی سنان جان استاد استاد چې هغه د ډیرو
بالکل
کسانو چې رباب سره شوق لري دغه استاد دی همایون سخی، هغه غغولې او نغمه به وورو به نور خبرو. د همایون سخی د رباب نغمه مورد اوریدونکو د مشال رادیو هارون بچا هنری ګړای خبرونه دا ودن پکې را سره د همایون سخی استاد یو شاګرد سنان محبوب چې د سوات ته په اسلام آباد کې دا وختوسی التز دکړې کړې دي او د رباب اکیډمي هم پرانستې ده. سنان محبوب زمونږ نن ملمه ده. سنان جانا د رباب د پاره د سمره ضرورت ویستا چې ریاضتو کې مشکو کې پخپلا روزانه کوي یو استاد دې سوي چې سمره سمره خواري سمره مهنت او سمره مشکو کې
مشکو ډیر زیات پکار دی مونږ چې سونه کو نو هغه نه ډیر پکار دی خو بالکل زه ډیلی تقریبا رباب له ټایم ور کوم زیات تر د ورځې ات لیست درې څلور غنټه چې د اندازه ور کوم زیات پکار دی استاد خو یې چې نه زیات ور کو زکه چې هغه یو شی ته لکه درځي هم خو هغه بیا چې تاسو نه پر ریاض کې نو هغه پخېږي لکه مشکونه چې کوم دی پلټه وغیرہ هغه هم پاره هم پریکټیس کوم دا سه نغمی دی استاد سره کمپوزیشنز دی پاره هم کوم کم چې نوی غانې ریلیز کیږي ستاسو غانې هغه ډېر په شوق او نو هغه پکې هم دغه کوشش کوم چې وغږو نو هر څه مطلب چې سه هم مخیل راضی بس کوشش کوم چې هغه
او دا رباب چې موږ څنګه ګورو چې څنګه غږول کیږي خو ظاهر د دواړه لاس کارول کیږي کنه ستا د خلاص کې اکثره د غوي د ضرب چې دا او دا بل لاس باندې سړې غ پردی غي نو د دې دواړو د کمبینیشن څنګه دا فطري جوړیږي کنه په یو لاس زیات خواري پکار ده په بل کم غني کمه پکاري دغه راته لګ واځي کول شي ستران جان چې دا
جی جی بالکل
دواړو لاسو دا دغه څنګه دی تاسو څنګه کاروي او دغه زده کړی څنګه مختوړی
جی دا خو دا ستا چې زما په خیال د دواړو لاسونو یو پورا یو دنیا لري خلاص چې دی نو هغه خو زیاتره دا ساوند چې کم پروډیوس کیږي دا خو د خلاص نه هغه آواز راځي د رباب بیا ګس لاس چې دی نو هغه د چې کم تاسو سرونه غوي نو هغه سرونه ټول په ګس لاس چې کم تاسو را فرډ بورډي رباب نو پاغي کې هغه سرونه چې کم تغه گئے نو هغه پاغي کې هغه باری کې ده د دې مختلف مشکونه هم دی بیا زکه خلاص باندې دا ضرب چې کم دی نو ضرب ډیر قسمونه دي او د دې دا دغه چې کم راځي کمبینیشن یا سنکرونایزیشن چې راځي نو دې اسه مثال لکه خلک چې مینول ګاډي چلای او لکه دا کلچ او دا اکسلریټر هغه چې کوم یو سنکرونایزیشن نو په سٹارټ کې خدا ډیره مشکلې زکه اکثر دا بیګینر سټوډنټس یو تار غږی الته بل تار نیولې نو دا قسمه مشکلات راځي خو د دې بیا خپل دا پریکټیس چې هغه مسل میموریز چې ورته وایي د ګوتو هغه مسل میموری جوړ شي اچھا د ګوتو دماغ جوړ شي کنه نو هغه دماغ د ګوتو جوړ شي نو بیا ستاسو دماغ ته پته لګي چې کم تار وګوم او کم تار لګیدل پکار دي کم سر لګیدل پکار دي
صحیح ده او کله راته د درباب د ساختم معرفي کی کنه سرانجانه شدا په دې سو تاروي رباب خزاره د منګ پښتانه خوخی د دې ټولو د خوخی ساز دي خو لګ معلومات هم کرا کی چې د کی تارونه سودی بیا په شاته پکې د بچی دي دا واړه واړه تارونه دي نو د دېش میر او د دې غ رول کرا ته لګ لګ دا کی بیان کی
بالکل د کی درې چې کم تارونه ای هغه باندې دا ساز چې غږی دا په درو تارونه غږی بیا په دې کې دا درې دا چې دي نو دا کم باندې ساز غږی دا د نایلون جوړی دا نور چې کم تارونه دي دا دغه نه جوړی د سټیل نه جوړی بل د دې د لرګي چې دین مختلف لرګي د دې راځي نارملی د شاتو لرګي نه جوړی یا بدانا کم چې افغانې لرګي دنه نه ټول خالی تقریبا په دې کې درې سایزز راځي نارملی یو د ټول نور کوټه ربابي کمې ته چې زلچوي بیا درمیانه ربابي بیا په کې ټول نه غټ ربابي کم چې بیس رګي یا په کلاسیکل کې مونږ غږو نو تارونه چې دین د دې د هر تار خپل یو فریکوئنسي دا یو ټیونینګ دی دا هغه مطابق دا ټیون کیږي بل بچی چې ورته ونه دا بچی چې دین نو بس دا د مثال داسې دی چې دا د کم چې دن تاسو غږو یا ملودي غږیږي نو دا هغه له یو هارمونی ور کوي یا یو هیلپ ور کوي کم سکیل چې تاغه کم راګ چې تاغه یا کم غانا هغه ته بیس جوړ کی یو خوند وکي
Thank you.
د مشال ریډیو هارون بچا هنری ګړای خبرونه ده د سنان محبوب د رباب نغمه مو اوریده. سنان ځوان دی په اسلام آباد کې ژوند کوي، هلته د رباب د زده کړو یو اکیډمي هم لري. سنان جان خپل دې هم کله کوشش کړی چې کمپوزیشن جوړ کړي، هغه بیا ریکارډ کړي، کنه هم دغه نور نغمه اوري په هغه باندې لا فلحال مشق کوي؟
جی بالکل، ما خپل کوشش نہ کڑی، ان شاء اللہ ریکارڈ کوم بھائی، لا فی الحال میں ریکارڈ کڑی نہ دی، استاد سر ڈسکس کوما، نو داس میں اسو کمپوزیشنز کڑی دی، نو ان شاء اللہ ارادہ میں دادا چھ یو البم بدا سے جوڑوں، انسٹرومینٹل کم سازی نہیں بھائی پکے، زکر چھ دا سازی نو دا ٹرینڈ باہر دنیا کے ہو ڈیر دے خود دلتا رو رو وس شروع کی پا پاکستان کے سنگ چتا سو استاد روی شنکر صاحب شو، یا دا سونا ڈیر کٹ کٹ استادان چی دی، شیو کمار شرما شو دا انڈیا چی کم دی، نو یانی شو، نو دا ٹول اورم ہم او ڈیر زیاد اگوی میں انسپیریشن ہم دی، نو کوشش خو دا کو چی دا سیو انسٹرومنٹل البم چی کم کی زمان دا پختو نغمے ہم
او دا اوس لپاره ته غواړی چې د رباب یو سولو پرفارمر پاتې شي کنا، مطلب کې یو سندرغاړی درته وایي چې راته راځه ما سره کنسرت کې ملګرتیا وکړه، یا زما په دې البم کې دا یو پیس ته دار ته وغوا، نو دغه کارونه هم هغه ته هم زړه ښه کوي کنا؟ بس غواړی چې یوازې ته ځان ته پرفارمنس وکړي.
جی زما زیات سونه تجربه ایکسپیرینس چې مسونه د الګ ډیرو شو، نو دا هم د دې سره وشو چې مختلف کولابریشنز مې وکړل د ډیرو سنگرانو سره، مې وګو دا سه په سب پروجیکټ ستی پاره کې مې کار کړی د کوک سټوډیو پروجیکټ ټو ریسنتلی، نو هغه مې کړی او دا سه نور د پاکستان خخه آرټیسټ هغه سره مې کولابریشنز کړی دی، غول مې کړی.
صحیح،
غواړم خدا سه چې از سولو پرفارمر پاتې شم، خو لکه دا سه نه چې بالکل ادا غزان ټول هر سنه کټ آف کم، کولابریشن زم بالکل زما غیته هم سره دی چې دا سه خو کولابریشن نو بالکل زبر تھا تیار جمع او کوم هم در روحیل حیات یو پروجیکٹ تیار کی میں ریسنٹلی رباب ریکارڈ کرے دے.
صحیح، ډیر ښه، ډیر زیات مننه سنان جان، خوشاله شو چې را سره راغلی، او بس په دې هیله چې ته داسې رباب زده کې او داسې وغږوي چې ستا پلار زموږ ملګری چې دی محبوب علی غم خوشاله شي، موږ ټول خوشاله شو په تا باندې، وو ویاړو په تا، فخر وکړو او تا ته بس کامیابی غواړو، کامیابی غواړو، خوشاله اوسې، آباد اوسې. ډیر زیات مننه بیا هم.
مننه، ډیر مننه.
دا سنان محبوب د رباب غږی ځوان دی په اسلام آباد کې، د نغمې مو اوریده، د دوستاد یو نغمه مو، د همایون سخی مو هم اوریده. په پای کې اوریدونکو، د همایون سخی یو بل کمپوزیشن چې د جوش په نوم یادوي، دا مو ستاسو لپاره راوړی دی په دې هیله چې خوند ترې واخلئ. یو مونږ ته اجازه راکړئ د هفته په مان. Thank you.
مشال ریډیو دا.